باشد.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. دا هم اوري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوې چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه. روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلی سئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سږ کال له پیله په کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه سوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه سوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1904 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعاله سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن.
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته 10 الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي. خود سخت و اقلیمی شرایط او هوا لکبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو څلرمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جنوبی کوریا د لوی دریستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ایدئال مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایډن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د یوې سایبري حملې ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې آفلاین کېدو ته مجبوره کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورټ یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی 19 ضد واکسین نه و لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به یې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان پانه تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستاني پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر زم دفتر په دې ورستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژي، محاسبه او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوی کارکونکو د غیوات ته ولیږي. د خان سرګندونو ته د غبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبر او افغانستان ته استعمالي سینل الحم ډیر کډرونه لري او ډیر کډرونه شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پوری د افغانستان حکومت هیڅ نوع داس خلا نه د محسوسه کړي چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونه باندې ډک کی د افغانستان په حال د ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي البته افغانستان د اقتصادي مشکلات لري نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې
بل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوئیټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړې او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوی سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مویید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینې مسایلو خبرې وکړي. ډیورند کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټوکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یوه تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیات موده وسو چې خپل دوه ورونه او نه ورېژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د غزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرښې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورټ د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې کله کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې نه دي لیدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرښې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سر ټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د غزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او غزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
چې مخادره زموږ په دور زیاده موږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمنځ کوم توافق او نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون تیره چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متحد ترهګری او بې ثباتی د صادرېدو په سرچینه بدلی شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څناڅه راډب کړې ده. نګدې لاس ورځې وړاندې د پاکستان د پوز ویان رسنیو ته وویل چې د ډیوران د کرخې په اوږدو کې تر څلور نوي سلنې زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ سوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
We had the agreement between the previous government and our government.
موږ د افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. موږ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. موږ نشو کولی چې له هر نوي حکومت سره تړونونه وکړو. داسې نو نشي کیدلی چې یو جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر ډیوران کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیوران کرخې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیوران د کرخې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه شو کړای چې د ډیوران د کرخې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانېدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانېدل چې ووایي د ډیورنډ کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه د حقوقو پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پېښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته داخل شوی دی. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی.
د ډیورنډ په کرخه د اغزن تار په سر باندې کړکېچ رامنځته کول دا یوه لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورنډ په 2630 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرخې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر مورټیمر ډیورنډ او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونه یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللی وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللې. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلې او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لری او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یو اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د غوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دم ګړی د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي، دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړي چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزون کې وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
ورستوی سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته موږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمال نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوی شات له موږ سره موجود دی. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته د موږ عمله ورزي بیا خو مشکلات لنزینه او کوم همکاري ضرورت یا غور سره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاس ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاس ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن زینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاس ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلار چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستان په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا په هنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنۍ دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلار نه لري او عام خلک پر ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال د برخه کې وروستۍ نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقاله په پای کې راغلی لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثر روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د ارتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پر واخلي.
ازادي رادیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرې خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده.